دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم رنوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده په دې خبرونه کې چې نیم ساعت روانه وي اول ساسه پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو تر اړوم
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانم پام کړی دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت لمړي مرستيال مولا عبد الغنی برادر په یو ژغیس پیغام کې هغه وزیر اتکړي چې غنی هغه مرسوي دي په ټولنیزو رسنیو کې اوازه خبر شوی چې مولا برادر په ار کې د طالبانو په خپل منځي جګړه کې لټپ کېده ورسته مرسوي دي خو شغلی برادر د اوازه تبلیغات وګړل نو موري د دوشنبه پرز په یو لند ژغیس پیغام کې چې شاوخوا سلویش ثانی دی ویل دي چې دا څور زکیږي په سفر دی خو د خپل سفر او ځای پاړې معلومات ندي ورکړي د طالبانو ویندانو په ګډون نور هم دا ژغیس پیغام خپور کړی دی په کډر کې د طالبانو ویان محمد نعیم له زینو کومي مشرانو سره د مولا برادر د ملاقات یو ویډیو خبره کړي خدای ندي ویل چې دا ملاقات کله او چیرې وو تر دې مخکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د مرګ راپورونه هم خپاره سی وو خو د طالبانو ویندانو د خبره رد کړه طالبانو د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او تیرونه خپل کابینه اعلان کړه خو لا هم ملاحبت الله راشکاره سوی نه دی ملګری ملتونه وایي چې نړیوال ټولنې په جنیف کې د افغانستان سره د څه باندې یو میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې اعلان کړې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس د دوشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا ژمنې تر هغه ډېرې دي چې ملګرو ملتونه یې غوښتنه کړې وه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر په رسمي ټوټر کې د شاغلي ګوټرس له خولې لیکل شوی دی چې دا کانفرنس مشټولي هلي پوره کړي دا کانفرنس باندې نوي هیوادونو په ګډون یو سل شوش پنځوس ګډونوال لرل لدې ښکاري چې افغانستان نړیوال ټورنمنت ته څومره حیاتي دی د څه باندې یو میلیارډ ډالرو ژمنه وسوه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو روغتیايي اسانتیاو سرپناه او نورو ضروري موادو لپاره د 6.5 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس په پینل غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو درایستلو د اقدام په کلک ډول دفاع کړی شغلی بلینکن پرونده دوشنبه پورز د استازو پښتون ته ځوابونه ورکړل امریکا د اگست په یو ډیر شمه په افغانستان کې خپل تر ټولو وجده یا د دوه لسو جګړه پای ته ورسوله د ولسی جرګې د بارنو اړیکو استمایه غونډه ته په خپل بیان کې بلینکن وویل ک جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه کړې وای نو یو خاص شمیر سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي وای او د خپل دفاع ترڅنګ به د طالبانو جنگي پرمختګونو مخام نیولې و چې معنی یې دا و چې نور سرتیری به وشل سی وای او موږ په افغانستان کې د وینا معلومی مودې لپاره په دغه جنگ کې شکیل پاتې وای هغه زیاته کړه د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته چې کوم ځای ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې وای نو د دې سره به افغان حکومت غشتلی سوی و او یا به د توان پیدا کړی وو چې خپل دفاع وکړي جمهوریت غوښتونکو او زینو ډیموکرات استازو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د غوي زرګونو ترجمانانو او فرنګي مشاورانو او زرګونو امریکایي اتباعو د استولو د څرنګوالي په اړه په ولسمشر جو بایدن باندې انتقادونه کړی دي شغلی بلینکن به نن د سه‌شنبه په ورځ د سنا د بارنو اړیکو په کمیټه کې په دې اړه د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لیلانه څخه شاوخوا یو ونې ورسته د ایران د بارنو چارو وزارت د دې کابینې د ترکیب په خبرګون کې ویلي چې طالبانو دولت ټول شمونه نه دی د ایران د بارنو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د دوشنبه په ورځ ویل د طالبانو په مشرۍ دولت د ټول شمولیت پاکله د ایران او نړیوال ټولنې انتظار نه دی پوره کړی شاغلی خطیبزاده د طالبانو د کابینې د لوړی په مراسمو کې د ایران د ګډون پاکله ول ژر دی چې په دې اړه خبري وکړم باید د افغانستان د راتلونکي دولت جوړېدل ووینو او بیا د نورو موضوعاتو پاکله تصمیم ونیسو د طالبانو سرپرست کابینه تیری سه‌شنبه پرز په کابل کې د ډلې د واکمن کېدو درې ونې ورسته اعلان شو د کابینه کې د شوزو نشټون د جنجالي څیرو د شتون په وجه چې د امریکا د تراګرو پولیس کې شامل دي د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا له نیوکو سره مخامخ شو د کتر د بارنو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وای د طالبانو مشرانو سره په کتنو کې لاغوي غوښتي چې د شوزو حکومت ته درناوی وکړي شاغلی السانی د دوشنبه په ورځ په دوهی کې د فرانسې د بارنو چارو له وزیر ژان یف لودریان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې دا د مخ کې له وخت دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي د قطر د بارنو چارو وزیر د یکشنبه ورځ کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د دولت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون او یو شمیر نور حکومتي چارواکو سره وکتل شاغلی السانی زیاته کړي چې د طالبانو له مشرانو سره په پرونی لیدنه کتنو کې د طالبانو مشرانو ته ویل چې د شوزو د حکومت او د یواد په پراختیا کې د غوی د رول په ګډون د افغانستان د خلکو لاسته راوړنی باید وساتل شي. هغه هم دا شانول د طالبان مشرانو هغه ته ویلي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره تعامل او په کابل کې د غوی د سفارتونو پرانستل غواړي. بلې خوا د فرانسې د بارنو چار وزیر هم د طالبانو د سرپرستی کابینې په نسبت نایلی سرګند کړي او ویلي دي چې طالبانو ډلې تر اوسه د یو ډیر معتدل او ټول شمول حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي. شاغل لودریان وویل چې فرانسا او د نړۍ نور هیوادونه به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې نړۍ د نورو غوښتنو ترڅنګ تراګرو ته پناه ورنکړي، د بشري حقوقو د مرستو مسؤل انتقال ته اجازه ورکړي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو محافظت وکړي. د امریکا د ولسي جرګې رئیس نانسی پلوسی اندیشنه څرګنده کړي چې د سعودي عربستان په بندیخانه کې بند د سعودي د مرستې رسولو په کارکونکو تشدد شوی دی. د سعودي عربستان چارواکو د عبدالرحمن په نامه یو کس د 2013 کال د مارچ په میاشت کې پر یاس کې د سر صلیب د مرستې رسولو د دفتر څخه ونیوي. هغه د سر صلیب کارکونکی وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د بارنو چار وزارت د اپریل په 15 نیټه په یو بیان کې ویلي وو چې د راپورټونو نه معلومیږي چې دغه کس په شل کاله بند ماکوم سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر دې دمخه په واشنگټن کې د سعودي سفارت د دریز معلومولو هڅه کړې خو ځواب یې نه دی ورکړی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نمو د نړۍ خبرونه واوریدل. پر پورتونو کې نن یو موضوع دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ خپل کلنۍ غونډه پیل کړه. د غونډې په افتتاحیه وینا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر خبرداري ورکړ چې د اقلیم بدلون او ککړتیا په خپل د بشري حقوقو او انسانيت لپاره جدي ګواښونه پیښوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو رئیس بیچلټ وایي چې په ځمکه باندې د ناورینو په وړاندې د انسان غیر فعالیت د انساني حقوقو پراخ لړۍ اغیزمنه کوي. هغه ویل چې په دغه کې مناسب خواړه او با تعلیم روغتیا او حتی د ژوند مسله شامل ده. میشل بیچلټ وایي په ورستۍ میاشت کې د نړۍ په هر ګوټ کې په خلکو باندې د اقلیم د بدلون له کبله ډیر سخت اغیز شوې ده. هغه ویل
مونومنتل فایرز ان سایبيريا ان کالیفورنیا هیوج سادن فلوډز ان چاینا جرمني ان ترکی.
په سایبيريا او کالیفورنیا کې د اورونو لګیدل، په چین، جرمني، ترکی کې ناسافي سیلابونه، د ارکیټیک تودوخي سپې په بیساري ډول لوړیدل، هغه سدي چې د اقلیم د بدلون لوجه رامنځته شوې دي او هم دغه ډول نه ختمیدونکي وچکالي دوام لري. د مراکش او سنګال نه تر سایبيريا پورې په احتمالي ډول ملیونونه خلک د بدبختۍ، لوګي او بیزای کې دوسره مخ شوې دي. بشلټ خبرداري ورکوي چې د اقلیم د بدلون لکبله ګواښونه ډیر زیات شوې دي او دغه د بشري حقوقو لپاره یوازینی لوی ننګونه ده. هغه وایي د چاپیریال ناورینونه په ټوله نړۍ کې شخړې، کړکیچونه او هم دغه ډول نابرابري رامنځته کوي. د مثال په توګه د افریقا د ساحل په ملکونو کې د اقلیم بدلون بشري استراري وضعیت رامنځته کړی دی. هغه وویل اوږده وچکالي وروسته سیلابونه، طبي سرچینو ته غیر مساوي لاسرسی او د ځوانانو د بیکاری لوړې کچې سیمه ځپلې ده. هغه زیاته کړه
These trends compel people to displacement, aggravate conflicts and political instability.
کوم دغه علت خلک خپل کورونو نه کډه کول ته مجبوریږي. شخړې او سیاسي بې‌ثباتي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. ځینې خلک د افراطي ډلو لخوا ګمارل کیږي. په داسې وضعیت کې دا باید روښانه وي چې په سیمه کې شخړو ته هیڅ ډول نظامی حل شتون نه لري. د یو ان ایس سی آر د اټکلونو لمخې تر دې وخت پورې په ساحل کې 4 میلیونه خلک به کور شوې دي. بچلټ وای هم دغه ډول رجحانات او ننګونی د دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي. د مثال په توګه آسیا، منځنی ختیځ او شمالي افریقا د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دي او د اوبو د نشټوالي په سر د مختلفو ډلو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. هغه ویل چې د اقلیم بدلون په ګواتیمالا، سلوادور او هندوراس کې خلک د بیوزلۍ، بیزای کېدو او هم دغه ډول د نورو ستونزو سره مخامخ کړی دی او دغه د بشري حقوقو په وضعیت باندې ډیر سخت اغیز لري. هغه وایي د چاپیریال او بشري حقوقو مدافعین وایي چې په لاتینی امریکا، سویلي ختیځ آسیا او نورو سیمو کې هم د اقلیم بدلون ډیر سخت اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وویل چې خوندي، پاک، سالم او دوامدار چاپیریال د انسان ژوند اساس دی. هغه زیاتوي د انسانیت راتلونکی په حکومتونو پورې اړه لري چې د نړۍ د قیمتي سرچینو د ساتلو لپاره یو ځای کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د کابل د ښار لوی واټونو ته سیرمه په دیوالینو کې پخوانی انځورونه او پیغامونه د طالبانو په بیرغ او شعارونو بدل شوی دي. طالبان چې 40 کاله په خوا د امریکا او ناتو له خوا بي واکه شوی وو، اوس د سیاسي اقتدار خاوندان دي. د امریکا خبريالې عائشه تنظیم په خپل راپور کې ویلي دي چې اوس په افغانستان کې یو لوسته او باسواده نسل شته او طالبان په دواکمنۍ تکل لري. د راپور پوره تفصيل واوري.
طالبان د کابل لدیولونو د انساني مخونو انزورونه پرنګونو پاکوي. ډیر خلک حیران دي چې هسې نه د تیرو شلو کلونو راست راوړنه هم همدغه شان او منځلې شي. دغه واستواله ډله چې اوس په واک کې ده هڅه کوي چې په داسې یو هیواد حکومت وکړي چې دغه هیواد په پرتله ډیر توپیر لري چې 40 کاله د مخه یې پر حکومت کاوه، او په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې چې دوی نوې حکومت به د نویمې لسیزې له توندلارې واکمنۍ څخه توپیر ولري، خو نړیواله ټولنه دوی د کابینې په اعلان سره سخته مایوسه کړي.
څنګه چې د ټول شموله حکومت لپاره هیله وه او غوښتنه یې کېدله، د اوس په مایوسۍ بدله شوې ده. په لس شویو نمونو کې هیڅ ښځه نشته. دلته هیڅ غیر طالب غړی شتون نه لري، نه د تیر حکومت څوک شته او نه هم د لږکیو ډلو مشران.
لا هم دا یو ګډ وډ انزور دی. طالبانو تر دې دمه د بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو ودانې ته درناوی کړی دی. دوی د خپلو ټولو دښمنانو لپاره عمومي بخنه هم اعلان کړی ده، او دوی ژمنه کړي چې د بشري حقوقو ساتنه وکوي، همدارنګه د میرمنو حقوقو، خو هغه څه چې اسلام ورته په نظر کې نیولي. نړیواله ټولنه هم هیله لري چې د بهرنیو مرستو په مټ به وکولې شي چې په دغه ډلې باندې یو څه واک ولري. د مرستې ته عاجله اړتیا ده ځکه چې هیواد د بشري ناورین سره مخ دی.
په لویه کچه د روغتیا، خوړو، خوندیتوب، غیر خوراکي توکو او حفظ الصحې په برخه کې لازمي او سمدستي بشري مرستو رسولو ته اړتیا ده.
د نن ورځې افغانان ډیر تعلیم یافته دي، او دوی له نړۍ سره د ټولنیزو رسنیو او نورو جریانونو له لارې ډیر تړلي دي. له 2004 کال راهیسې دلته یو اساسي قانون هم کارول کېده چې نارینه او ښځینه ته مساوي حقونه ورکړي وو. ګڼ شمېر کسان د طالبانو د غچ اخیستو ویری سره سره دا حقونه غواړي. تمانا پریانی د دې اونۍ په پیل کې د کابل په کوڅو کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. هغې امریکا غږ ته دا پیغام د واتس اپ له لارې راستولې.
بر فعلا که قصد خارج شدن از افغانستان ندارم.
د اوس لپاره زه له افغانستان څخه د وتلو کوم پلان نه لرم. زه خپل مبارزې ته تر هغې دوام ورکوم چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت ونه مني. که د طالبانو حکومت د نړیواله ټولنې لخوا ومنل شي، زه به بله چاره نه لرم پرته له دې چې افغانستان پرېږدم او بل هیواد ته پناه یوسم.
طالبانو د تیرو شلو کلونو ډیر بدلونونه له منځه وړي، مګر دوی غواړي چې د مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي. نو دوی اړ دي چې د افراطي دریځ څخه شاته شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، طالبانو ویلي دي چې په نږدې ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانستل شي. د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی وایي چې د نجونو او هلکانو ټولګي به جلاوي. د طالبانو له دې طرح سره یو شمېر خلک مخالف دي او ځینې نور موافق دي. حقانی وایي چې ښځې او نجونې تعلیم کولی شي، خو حجاب جبري دی.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وایي مېرمنې کولی شي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، خو د نجونو او هلکانو ټولګي به جلاوي او اسلامي لباس جبري دی. د لوړ زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی د غسرګندونی د طالبان د کابینې اعلان څو ورځې وروسته چې ټول غړي نارینه دي په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
د اسلامي امارت پالیسی ده چې خزینه محصلین او ته د په حجاب کې او د شری اصول مطابق د لولو زده کړو اجازه دا ورکړي، هغه کله لیسانس پکې چوي او کله ماسترې پکې چوي او کله دکتورا پکې چ باندې وي.
طالبان که زهم د نجونو د لوړ زده کړو سره مخالفت نه څرګندوي، خو وایي چې د هغوی ټولګي باید جلاوي.
که یو پنتون دا ظرفیت ولري چې دو جدا جدا تعمیرونه ولري، نو اول صورت دا دی چې زه باید جدا شي، الکان په یو ځای کې او انجونې په بل ځای کې، او دویم صورت هغه دا دی چې وخت بدل شي، په یو وخت کې الکان راشي او په بل وخت کې انجونې دا راشي، او دریم صورت هغه دا دی چې کله نهایي مجبوری وي او د خزینه محصلینو تعداد کم وي، نو په هغه صورت کې د پارټیشن نه استفاده دا وشي.
د طالبان د لوړ زده کړو وزیر هم درنګ زیاته کړي پر هغه مزامینو چې په پوهنتونو کې تدریس کیږي هم غور کیږي، خو هغه ډیر جزئیات ور نه کړل. په اگست میاشت کې طالبان له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته اوس پوهنتونه په تدریجي ډول خلاصيږي. د طالبان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ویلي دي چې دولتي پوهنتونونه به د وی اونۍ په شاوخوا کې پرانستل شي. په کابل کې یو شمیر ځوانان د طالبان د امارت پر راتلو سره د خپل راتلونکي په اړه فکر کوي. اکثریت هغوی وایي غواړي چې بیرته ښوونځي ته ولاړ شي.
زموږ غوښتنې نه خدونه ده چې تاسو څه چې کولای شي په بانکونه باندې خلاص ځکه ټول خلکو مشکلاتو کې ټول پیسې په بانکونو کې د طالبان ټول په ټاپه درېدلې ده. کابل پوهنتونونه وځل خلک داسې تعلیم نه پاتې نه شي، خلک خپل تعلیم ته مخه کوي او ټول ماشومان غټان وړه محصلین تعلیمي ټول تعلیم نه پاتې دي، داسې نه پاتې ټول په کورو کې دي.
منګه نوې کومه نه دا غوښتنې لرو چې منګه پوهنتونونه شروع شي، منګه فینان بې سرنوش راستو، منګه فینان چې دی یو بحراني حالت کې قرار لرو، بانکونه
باندې مکتوبونه کې درس نشته. طالبان د اگست په 15 نیټه کابل ونیو. هغوی اوس غواړي نړۍ ته نرمه څیره وخی او کابل خاریان د امنیت احساس وکړي. بلخوا نړۍ دا هم له نږدې ګوري چې طالبان په 1990 ملسیه کې د لومړي ځل لپاره واک ته رسیدو په نسبت اوس څه متفاوت چلند کوي. په هغه وخت کې نجونو او میرمنو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده او په عام محضر کې له کار کولو منع شوي وو، خو اوس طالبان وایي چې بدل شوي او د میرمنو په اړه دید متفاوت دی. اما په وروستیو ورځو کې طالبان د هغو مظاهره کوونکو میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی څرګند کړی چې د مساوي حقونو غوښتنه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. که په افغانستان یا پاکستان کې د مذهبي سختدریزۍ خبره کیږي، نو سیلونکي او کله کله حکومتي چارواکي هم د ملامتۍ ګوته د پاکستان مدرسو ته نیسي. منتقدین وایي چې په اکثرو مدرسو کې عصري علوم نه تدریس کیږي او زده کوونکي سختدریزۍ ته هڅول کیږي. د سپتمبر په 11مه د تروریستي پیښو نه وروسته د دغو مدرسو شمیر زیات شوی دی. شاهناز نفیس په دې حقله د کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې غټي کې اوري.
سیډنی خای چې په پاکستان کې په سلو کې لس د کوونکې مذهبي علوم په مدرسو کې زده کوي. د افغانستان د طالبانو لوی برخه هم د پاکستان مدرسو نه فارغ دي. د مدرساز چیلنج نومي کتاب لیکوالا کریستین فیر وای په پاکستان کې د مدرسو فارغ افغان طالبان د افغانستان جګړه کې لوی رول لري.
Madrasas are important for other reasons, right?
Madrasi Islami alaman juravi aw da alaman da Islam parana ke faisle kawi lakad da zanmargu pridunu ya da ghair dawlati kasano aw da Islami dawrat la khwa da jihad elanawro pa ara faisle kawi
da bepuli jihad la para da balani panama da kitab likwal Arif Jamal wai da 911 nawdan da Pakistan ke nizdi lasuna 200 zar pori madrasi we khuda gashmera us 15 zar ta rasidale
ما په پاکستان کې د وندي او نور مدرسې لیدلې. په دې وندي مدرسو کې د افغان طالبانو شمیر ډیر زیات دی. یو ولایت اداري چې اکثره افغان کډوالو خپل ماشومان ته د زده کړې وسیلې نه لرلې مدرسو ته به ماشومان لګل. بلواجه دا و چې د پاکستان ریاست هم غوښتل چې طالبانو یوازې په افغانستان بلکې کشمیر کې هم د جهاد لپاره وروزي. د پاکستان امنیتی ادارې دا فکر هم کوي چې د مدرسو طالبان اسلام پالي وي او دا غوښتي چې پاکستاني غواړي.
په پاکستانی مدرسې په دوو لویو مذهبي مفکورو کې ویشلې شوې دي، یو ډله بریلوي او بلا دیوبندي. سیډونکې دیوبندي مفکوره سخدري زبولي او افغان طالبان د دیوبندي مدرسو فارغ دي. په واشنگتن کې د سیډن ادارې پولیټیکټ کارپو عارف انصار وای پاکستانی مدرسو اوس او پخوا هم په افغان جګړه کې رول لوبولې دي.
تاسو وینئ چې له مدرسو څخه فارغ طالبانو پخوا په افغانستان کې څه کړي وو او اوس څه کوي؟ دا کومې پټې خبرې نه دي، دوی نفوذ لري. خدا چې پاینده کې به څه کوي دا به معلوم شي.
تیرو افغان حکومتونو سو واره د پاکستان مدرسې په افغانستان کې د ورانه او ګډوډۍ لپاره تورنې کړې دي او په پاکستان غږ کړي چې مدرسې باید د ترهګرۍ لپاره ونه کارولې شي. د امریکا کانګرس هم د 2012 سه په پاکستان کې د مدرسو تعلیم اثری کولو لپاره وخت په وخت مالی مرستې کړې دي. د پاکستان تیرو حکومتونو او د عمران خان په مشرۍ کې اوسنی حکومت سو واره په مدرسو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې او ځینی حکومتونو یو څه ګامونه هم اخیستي، خو سیډونکو کافی نه بولی.
میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی
زما په فکر پدې ګامونو کې کوم اخلاص نشته. د مدرسو په نصاب کې که حساب او انګلیسي هم ورواچول شي نو بیا به هم په اساسي مفکوره کوم اثر ونه کړي. کملایان وروزل شي هم نو په سری ریاست کې دوغوي کوم ځای نه ښکاری.
په پاکستان کې بے وزلی، حکومتي سکولونو ته نه رسائی او په سیمه کې روانه تندلاری هغه یو سو عوامل دي چې په یاد هیواد کې مخ په زیاتېدو مدرسې په خپل سر تعلیمي نصاب جوړوي اور ځینی لوی مدرسې په افغانستان او پاکستان کې پچا د مسلمان او پچا د کافر ټاپه هم لګوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. طالبانو په ښکارا ډول د موسیقي په غږولو بندیز نه دی لګولې، خو د سندرغاړو بازار ډیر سوړ دی. د هلمند ولایت یو هنرمند حبیب الله شباب د سندرو ویلو په ځای دوکانداري ته مخه کړې ده. د افغانستان په خصوصي مطبوعاتو کې د سندرو خپرول کم شوي، خو په ملي تلویزیون کې بیا په بشپړه توګه په موسیقي بندیز نه دی لګول شوی. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
حبیب الله شباب چې په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري، په تیرو دوه اونیو کې د سندرو ویلو تمرین نه دی کړی. هغه د لشکرګاه په یو څنډه کې دوکانداري کوي.
خپل د ځان سره مې خپل د قضاوتو کې چې زه باید نور سندرې ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نشوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې.
حبیب الله یو لس کاله مخکې د ستاره افغان په هنري روزنیز پروګرام کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنۍ سندره ثبت کړه.
پښتون ملي اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه داده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و، په دغه د دې په امارت کې مشتوا خطر کې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار و.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړنی کانفرنس کې ویلی و چې موسیقي د اسلام له نظر حرام ده او دوی هڅه کوي چې هنرمندان قانع کړي چې خپل مسلک بدل کړي. خو یو شمیر هنرمندانو د مجاهد د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون ښودلای.
زه له افغانستان څخه بهر هم ډیر مینوال لرم، خو زه د هغو افغان هنرمندانو په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې دي. دا هنرمندان څوک چې په تیرو لسو شلو او دیرشو کلونو کې زحمت ایستلی او د خپل هنر له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابر کړي.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم تړل شوی. په دغه انسټیټیوټ کې زهره له یو لسو اونري ډلو څخه د نجونو لومړنی او یوازنی انسامبل و چې په کال 2014 کې د احمد سرمست په مشرۍ د دغه انسټیټیوټ لخوا جوړ شو.
هر څومره چې طالبان زموږ د کلتور او زموږ د ټولنې د ویجاړولو هڅه وکړي، خو موسیقي او فرهنګ دا شاندې چې موږ په وینه کې دي دا لمون څخه نشي اخستای. موږ به هیڅ کله هم تسلیم نشو. موږ به د خپل حق لپاره تر وروستۍ ساه پورې مبارزه وکړو.
ټاکل شوې وه چې سکال اکتوبر میاشت کې د زهره انسامبل د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفر وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 350 زده کوونکي درلودل چې ځینې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان نه ووتل. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد سرمس ویلي چې د دې انسټیټیوټ د زده کوونکو ترڅنګ چې اوس مهال په افغانستان کې پاتې دي د هر یو افغان سندرغاړي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د ایریتریا د دفاعي قواو یا ای ڈی ایف مشر فیلیپوس اولد هانس د ایتوپیا په شمال کې د دوامدار جنگ په وخت کې د ای ڈی ایف لخوا د جدي بشري حقوقونو د سرغړونو په ارتباط د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. فیلیپوس د اجرایی یو درې اته یو اته فرمان په تعقیب چې د نړیوال ماګنیټسکي د بشري حقوقو د حساب کتاب ورکولو د لایحې په اساس جوړ شوی عمل کیږي او هدف یې له بشري حقوقو نه د جدي سرغړونو مرتکبین او په درسته نړۍ کې اداري فساد دی. د فیلیپوس د قومندې لاندې د ای ڈی ایف عسکرو په ایتوپیا کې بې فتی کړي، خلک یې شکنجه کړي او ملکیان یې اعدام کړي دي او شتمنۍ تباه کړي دي او تجارتونه یې لوټ کړي دي. بې ځای شوي کسان څرګندوي د ای ڈی ایف لخوا منظم کوشش کیږي په هغو سیمو کې چې د ایریتریا د دفاعي قواو لخوا کنټرولېږي. تیګریانو ته تاوان رسول کیږي، هغه کسان چې له بشري حقوقو نه د سرغړاونو او د ناوړې ګټې اخیستنې مسؤل وي د شفاف پروسس له لارې باید مسؤل وګڼل شي. امریکا اندېښمنه ده چې د ای ڈی ایف ګڼ شمېر پرسونل د جون په میاشت کې له وتلو نه وروسته بیا ایتوپیا ته داخل شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونیا بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي، موږ د ایریتریا په حکومت باندې غږ کوو چې له ایتوپیا نه خپلې نظامي قواوې سمدستي او په دایمي توګه وباسي. د زیاته کړه امریکا د تیګری د خلکو د ازادۍ جبهې په شمول په دغه جنجال کې له ټولو شاملو خواوونه چې د ملکیانو په خلاف ناوړه اعمال پایت ورسوي د دغه جنجال د بندولو په باره کې دي ګامونه واخلي، بیل خند دي بشري لاسرسي ته اجازه ورکړي او د خبرو لارې د وربند ژمنه دي وکړي. د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنه د کنټرول دفتر مدیر اندریا ګاکی ویلي د ای ڈی ایف د مشر په خلاف دغه اقدام د امریکا ژمنه څرګندوي چې د دغه سپکاوي وړ اقداماتو په بدل کې په هغو کسانو باندې بندیزونه لګوي چې مسؤل وي. موږ له ایریتریا نه غواړو خپلې قواوې دې له ایتوپیا نه سمدستي او په دایمي توګه وباسي او په دغه جنجال کې له شاملو خواو نه غواړو چې د اوربند په باره کې خبرې پیل کړي او له بشري حقوقو نه سرغړونې دې پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او په پراخې بین المللي ټولنې باندې غږ وکړ چې په ګډه د ایتوپیا د جنجال په سوله ییز حل باندې زور واچوي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.